السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې موسیقي درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه او راپورونه لرو مهمه موضوع مو هم دا ده چې د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداوی مکمخت وړاندیز کړی دی تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سرچکی ده امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله ته ټلیفون کړی او هغه ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداوی مکمخت وړاندیز کړی په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیرانو په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي او د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړ چې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1213 ته رسیدلی پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله ته ټلیفون کړی او هغوی ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداوی مکمخت وړاندیز کړی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ته ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړي هغه ویلي پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداوی مکمخت په اړه د طالبانو له وړاندیز دا خبر کړی دی افغان ولسمشر په ټویټ کې لیکلي دی لدې پرمختګ هرکلی کوي او خوښ دی چې د سولې په اړه د افغانستان اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دي نور جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې هم په دې غونډه کې ګډون لري ناټو تړون ویلي تر 2040 کال به افغان امنیتی ځواکونه تمویلوي د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي په غور ولایت کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامه ونه غورځول شي ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه‌شنبه په غور کې د عکسونو او مقاله لیکنې د یو نندارتون پر مهال د خبرې وکړې په غور کې د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د ښځو څانګې مشرې فریدې ناصر وویل
ارزش‌های حقوق بشری در مذاکرات سال
د سولې په مذاکرو او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقوقو ارزښتونو په پام کې ونیول شي د افغانانو وینې دي تر پښو لاندې نشي افغانان په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي د نندرتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی دی د فرا ولایت چارواکي وای په پام کې لري سکال دی او کمپاین په لړ کې 15000 نیالګي کینوي د فرا د ولی مرستيال مسعود بختور پرون ازادي رډو ته وویل
تاسو کال به د نورو کلو په سیر باندې بیا په فرا کې د نیالګي کینولو یو لوی پروسه چې د ځل موده پروسه ملي کړي ده او د فرا د مختلفو خلکو څخه نه کښون څخه د ځوانانو څخه نه علماء کرام څخه نه همداسې د ریاست معارف د مختلفو دغه څخه نه کومک او مرسته غوښته تر څو موږ وس یو شین وطن ولرو
د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې هر کال د نیالګیو کینولو کمپاینونه کیږي خو دغه نیالګي د نه څارل کېدو له کبله وچیږي د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړ چې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1113 تنو ته رسیدلی دی دغه کمیسیون ویلي دا شمیرې تر پرون ناوخته ثبت شوي په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم نږدې 15000 تنه ښودل شوی دی اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO رئیس تیدروس ادهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل د نړۍ هیوادونه باید د یاد وایرس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي هغه وویل وایرسونه تر هر تروریستی عمل زیات قوي عواقب لري کرونا وایرس لمړی 13 دسمبر د چین په ووهان کې کشف شو چې په چټکۍ نه یوازې د چین نورو ښارونو بلکې د نړۍ لسګونه هیوادونو ته وغځید د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولی دي. نیول شوی کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت کړی و چې د بلوازت پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونه ته یې واچول. د کورنیو چارو وزارت ویاند احسان زاهدوف ویلي دا ناقانونه عمل و او برخوالو قانون نه و رعایت کړی. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 115 څوکیو کې اویا څوکۍ ګټلې دي. نورې څوکۍ هم وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې چې د ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله مند دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نوره هم پراخه همکاري وکړي. مارک اسپر دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانې دي. هغه پرون خبریالانو ته وویل دی غواړي متحده ایالاتونه متحد هیوادونه د عراق له امنیتي ځواکونو سره ډیره همکاري وکړي. مارک اسپر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غښتلي شي دا کار موږ ته زمینه برابروي چې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ته ټلیفون کړی او له طالبانو سره یې د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په دې اړه جلا جلا زنګونه وهلي دي. ښاغلی غنی بیګا په خپل ټوټر لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی ده. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هرکلی وړ پرمختګ دی او خوښیم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د ثمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټوټر خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیله مندي وښوده چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. ښاغلی عبدالله په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې له پومپیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې له شوي پرمختګ خوښي وښوده او هیله یې وښوده چې طالبان د سولې په لوري اړین ګامونه واخلي. رویټرز اژانس لیکلي د افغان ولسمشر اشرف غني وروستي ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دا خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه دا خبره وروستی وار تیره سه شنبه په خپل کلنۍ وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د سولې په خبرو کې له شویو پرمختګونو د باخبره مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دا تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې ازمایښتي او ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابته کړي. د نیویارک ټایمز راپور کې د یو بل مهم امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی راغلی لیکل شوی چې ترامپ له طالبانو سره د تړون تایید دوشنبه ورکړ او په هماغه ورځ د دوویر د هوایي ځواک مرکز ته ورغی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو جنازې تسلیم شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګت رسنیو ته تایید کړی چې د همدې اونۍ په پیل کې شنبه ماښام د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امریکا دوه پوځیان د افغان ملي اردو په یونیفورم د یو سمبال بریدګر لخوا ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان عملیات پای ته ورسوي، تړون به لاسلیک او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي، چې په دوام به یې افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد په راتلونکي باندې مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د دې ډلې ویاند سهیل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. همدارنګه په افغانستان کې بیا په اف ام 15 څپه او منځنۍ څپه 12 شپږنۍ باندې زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام ترو اوریدلی شئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي ساپۍ اورو.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي سوله او انتخابات دواړه له بنبست سره مخ دي. وړاندې راغلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې 4.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه خبره معلومه نه ده چې څه به کیږي. د سرمقالې لیکونکي په باور یو نظر دا دی چې د انتخاباتو پایلې د قطر خبرو سره تړاو لري. خی یو دلیل همدا وي، خو په خبرۍ بل دلیل دا دی چې د انتخاباتو وروستۍ پروسه بشپړه د بهرنیانو لاسته لوېدلې او بهرني سلاکاران پکې اصلي تصمیم نیونکي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي اوس طالبان وایي د سولې پروسه سره لدی چې دوی او امریکا ترمنځ هر څه وروستۍ شوي او یوازې لاسلیک ته خبره ورسېدلې ده، خو طالبان وایي بیا هم د امریکا لخوا دا پروسه ځنډېږي چې نور دغه ځنډ دوی ته د زغملو نه دی. دنیا ورځپاڼې لیکلي افغانان له تیرو سلویختو کلونو راهیسې د پردی او تحمیلي جګړې لپاره قرباني ورکوي چې په باور یې دا جګړه د پردیو د ګټو د خوندیتوب لپاره روانه ده. وړاندې راغلي د افغانستان په محدود شمیر سیمو کې د ټاکنو په نامه یو جعلي او له تقلب نه ډکه پروسه ترسره شوه، او د افغانستان د 15 میلیونه خلکو څخه تر 2 میلیونه کمو کسانو پکې برخه اخیستې چې دا خپل خی چې د افغانستان خلکو سولې ته رایه ورکړه. د سرمقل لیکونکي په وینا افغانان داسې انتخابات نه غواړي چې د افغانستان مطلق اکثریت پکې د رایو له حق څخه محروم وي. اکثره ولایتونه د جنگ او جګړو شهیدان وي. د سرمقالې په پای کې راغلي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده، نو په سوله کې ټاکنې د نظام څرنګوالی او ټولو ناخوالو ته حل لار پیدا کیږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د قطر خبرو ته په اشاره لیکلي چې دا خبرې اترې پرته له کومې مثبتې پایلې روانې دي. وړاندې راغلي د قطر د تیر یو لسم پړاو د خبرو نه پرمختګ وروسته د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بروکسل ته ولاړ، خو په وینا یې د پاکستان او روسیې په شمول د طالبانو او په ټوله کې د ترهګرۍ ملاتړ مسله بله لویه ننګونه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د ناټو مبارزه ټکنۍ کړې ده. د سرمقالې لیکونکي په باور افغان ځواکونه په پیاوړي مورال د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي، او په وینای نړیوال باید افغان ځواکونه لا تجهیز کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي اوریدونکو مکتای سمسونه را لګلی دی افغان بي سیم اس ام اس 1313 لاره ډیری د افغان سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه باندې دی. فضل کریم درویش له پکتیا، ازازی اریوب لیکلی خلیلزاد که د سولې په خبرو کې د پام وړ خبرې کړي دي، نو بیا ولې توافق ته غاړه نه ږدي. هلمند له چانجیر بازار څخه محمد خان خیاط لیکلی دی افغانستان کې دی الله سوله راولي چې د افغانانو وینه تویدنه بند شي. همدارنګ عبدالعزیز غالب لیکلی که چیرې افغانان د چین څخه رانشي احتمال شته چې په وایرس کرونا چې په کرونا وایرس اخته شي. د په یو بل اس ام اس کې بیا د سولې موضوع هم یاده کړي او لیکلی دی د کوم پرمختګ چې شوی د سولې په خبرو کې چې مایک پومپیو وایي فقط عملی بڼه که غوره کړي خلک یې مني او بیا باور پرې لري. زینو نورو اوریدونکو هم استمیسونه را لیگلی دی. میر احمد ملت پال لیکلی دی سوله په خبراتو رو کراتله نو وختي بشه یو عبادت عملی اوربند وشي. تاسو هم کولای شئ د افغان بیسیم اس ام اس اتسوات لسلاري مختلفان لیکلی پیغامونه په واضح توګه البته راولېږئ.